द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2018 د دسمبر د میاشتې 12 نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار 8 بجې افغانستان کې شپې دی 8 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ او د شپې 10 بجې شپې دی د وایس اف امریکا ډیب ریډیو د نیمه غنټې د خبري خبرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم او بل تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي په زرګونو خلک او د مذهبي ګوند جماعت اسلامي غړي د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې یو ځای کولو لپاره د پایتخت اسلام آباد اړخ ته لانګ مارچ کوي امریکایي پولیس وایي د نیویارک ښار کې د ګل پورس شوې حمله کې لاس لرونکي 20 کلن تن یې نیولی چې د بنګلاديش نه امریکې ته راغلی و په حمله کې درې کسان جوبل شوي او د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د ګل پورز ویلی هغه یقین کوي د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د اعلان وروسته بعد د یورپ ټول ملکونه بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه اومني خو د یورپی یونین خارجه تګلارې مشري ویلی دی بعد امریکای صدر په شان بیت المقدس د اسرائیل پایتخت په حیث نه تسلیموي او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته د پاکستان قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي په زرګونو خلک او د مذهبي ګوند جماعت اسلامي غړي د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې یو ځای کولو لپاره د پایتخت اسلام آباد اړخ ته په لانګ مارچ یا لوی لاریون روان دي احتجاج کوونکي وایي دي به د اسلام آباد پارلمان مخ ته پډي چوک کې په احتجاج کې نه کچره حکومت قبایلی سیمې خیبر پختونخوا کې د برګډولو په سمدستي توګه ګام پورته نکړو اخوا قامی اسمبلی کې قبایلی سیمو ته د پیښور های کورټ او سپریم کورټ اختیار غځولو په اړه قانوني مسوده نه وړاندې کېدو په سر د ځینې سیاسي ګوندونو او د فاټا پارلماني غړو د احتجاج په توګه د ایجنډې کاغذونه شلولي او په حکومت یې نیوکې کړي تمه وه چې واکمن ګوند مسلم لیگ به یا د قانوني مسوده پارلمان ته وړاندې کوله د واکمن ګوند د مرکزی کابینې وزیر عبدالقادر بلوچ او د فاټا د اصلاحاتو کمیټې مشر سرتاج عزیز تیر هفته اعلان کړو چې دا هفته به د فاټا نه د انګریز د وخت اف سی آر قانون لري کوي امریکایي پولیس وایي د نیویارک ښار کې د ګل پورس شوې حمله کې لاس لرونکي تن یې نیولی دی چې د بنګلاديش نه امریکې ته راغلی او د نیویارک په بروکلین کې اوسېدو او 20 کلن عقاید الله په ترسره شوې حمله کې خپل لاسونه او خېټه هم سوځولې ده او دا وخت په یو هسپتال کې دی د نیویارک میریا خروال دا یو ترهګر حمله بللې ده په دغه حمله کې درې نور کسان جوبل شوي دي د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د ګل پورز ویلی هغه یقین کوي د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل پایتخت په توګه تسلیمولو او هلته خپل سفارت وړلو اعلان وروسته به د یورپ ټول ملکونه هم خپلې سفارتخانې بیت المقدس ته یوسي او دغه ښار به د اسرائیل د پایتخت په توګه باندې اومني نوموړي دا خبرې برسلز کې د یورپی یونین خارجه تګلارې مشر فدریکا موګریني سره ګډ یو خبري کانفرنس ته کړې دي خو فدریکا موګریني ویلی دی بعد امریکای صدر په شان بیت المقدس ته اسرائیل پایتخت په حیث نه تسلیموي نو مبولي ویلی دوی یقین کوي د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د جګړې یوازینې حل د دوه ریاستونو جوړښت دی چې پکې بیت المقدس ته اسرائیل او فلسطینی ریاست دواړو پایتخت وي د شام حکومتي ځواکونو او د افغان وسلوالو په شمول د ایران په مرسته ځواکونو د روس هوایي طاقت په امداد په ادلب صوبه کې د شامی حکومت مخالفینو پر ضد تازه عملیات شروع کړي دي د تیر دسمبر میاشت کې په الپو ښار کې د شامی حکومت تلاسو شکست خوړلو وروسته ادلب د حکومت مخالف ټلو د کنټرول لاندې اخیری مهم مرکز ګڼل کېدو د روس هوایي ځواکونو د سختو حملو او په ځمکه د ایران مرستې له کبله د صدر بشار الاسد ځواکونو د الپو ښار سره نږدې زیاتره برخې د یاغیانو د کنټرول نه بیرته اخستی د الپو ښار جنگ ختمولو لپاره شبتون لاندې اپوزیشن وسلوال او د دې کورنۍ گاونډي ادلب صوبې ته منتقل کړي شوی وي او د امریکای سلور سینیټرانو د ګل پورز د خزو سره جنسي زور زیاتی د تورونو په سر په صدر ډانلډ ټرمپ د استعفا ورکول غک کړي دي د امریکای سینن خبری ادارې سره د یو مرکې په وخت نیویارک د ډیموکراټیک پارټۍ سره تعلق لرونکي سینیټری کریسټن ګیلی برینډ ویلی صدر ټرمپ له استعفا ورکول پکار دي نوموړي ویلي دغه تورونه چې د یو نه زیاتو ښځو په ډانلډ ټرمپ پورې کړي دي د اعتبار وړ دي، او دا چې هغې په خپله د دغه ښځو شهادتونه اورېدلي دي چې زړه خفه کوونکي دي.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اورېدل.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. زموږ د نیمې ګنټې دا خبري خپرونه تاسو د واشنگټن ډی سي نه نیخ په نیغه باندې اورئ. او اوس زو پایتخت اسلام آباد ته. هلته د پاکستان قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي په زرګونو خلک او د مذهبي ګوند جماعت اسلامي غړي د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا کې یو ځای کولو لپاره یو لانګ مارچ کوي. زموږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د اسلام آباد نه د ریبر ریډیو خبریاله رابعه پیر نیخ پنې غراغلی ده. رابعه پیر، تاسو تسلیم شوې په خیر علی. ډیره مننه
اکرام صاحب.
رابعه پیر، د دغه احتجاج او چې کوم لانګ مارچ دی، د دې په حق له وایي چې د دې وروسته پرمختګ سره.
اکرام صاحب، څنګه چې ما ته معلومات را رسیدلې دي، نن زما خبرې د جماعت اسلامي د مشرانو سره شوې دي، نو دغه لانګ مارچ چې دی د دوی فیض آباد پورې را رسیدلې دي، او نن لس بجې چې دی هغه به دوی را روانېږي اسلام آباد پلو ته. اسلام آباد کې دوی غواړي چې کم ډی چوک دی د پارلیمان مخې ته هلته به ناسته کوي، احتجاج به کوي، او غواړي به د حکومت څخه چې کم د قبایلي سیمو د په خیبر پښتونخوا کې د ګډول سولونه شوی دی، وادې شوی دی، د اصلاحاتو خبرې شوی دی، هغه په کار د خپل ځای ته ورسول سی، او اسلام آباد مشرانو ته دا وویل سی چې غواړي د قبایلی سیمې مشره قبایلی سیمې خلک چې په خیبر پښتونخوا کې شامل سی، نو زر تر زر دی دا معاملات یې کړی سی، او دوی دا هم غواړي چې په د ټاکنو څخه کم کال 2013 ټاکنې چې دی د هغه څخه وړاندې په فوري توګه حکومت دا پریکړه وکړي. ولې چې د ډیر مودې راهیسې حکومت کسه هم کولونه کوي، خو تر اوسه پورې څه داسې د وادو د کولو د شمنو باوجود تر اوسه پورې څه داسې ګامونه نه دي پورته کړل سوي. هم دغه سبب دی چې قبایلی سیمې مشران دي د هغه د کم ګوندونه چې دي د جماعت الاسلامي سره په ګډه دلته اسلام آباد ته رسیدلي دي، او دغه دوی ورځې وړاندې د اتوار په ورځ باندې د لاریون د باب خیبر څخه شروع شوی دی.
ها رابعه پیر، درته وایي چې گا پرون د قومي اسمبلی په سیشن کې د قبایلی سیمو غړو احتجاج کړی دی، ورسره ځینې ګوندونو هم احتجاج کړی دی چې په ایجنډا باندې د قبایلی سیمو هغه خبره نه و شامل چې دغلته د های کورټ او د خبري کورټ او د سپریم کورټ اختیار وغځول شي.
جی بالکل، پرون د چې کوم غونډه سوې ده د قومي اسمبلی غا په هغه کې دا خبره شوې و ټولو ته دا ویل سوي و چې په کوم د فاټا اصلاحاتو بل چې دی هغه به وړاندې کیږي، خو د دې باوجود کوم وخت چې ایجنډا وړاندې شو دغه د بل اصلاحاتو بل ځین لري کړ سوې و د ایجنډي څخه، د دې لوجي د قبایلی سیمو مشرانو هلته ډیر زیات احتجاج وکړ، او بیا ورسره د مختلفو ګوندونو مغړو هم چې پکې پیپلز ګوندې طریقه انصاف ته هغه او نور څه ګوندونه دي هغه هم ټول احتجاج کړي، او ما سیوای د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلی او د پښتونخوا ملی عوامي ډلی مشر محمود خان چکزی دغه د دوی ما سیوا نور ټول تقریبا احتجاج کړي، او د حکومت څخه غوښتنه کړي و چې کم چې یو حقیقت دی د دې څخه مخ ولې ګرځول کیږي. شاه محمود قریشی هم ویلو چې د حکومت ایوان څخه یو مسخره جوړ کړي دی، یو مزاکې ځین جوړ کړي دی، کمی معاملې چې په کار دی په پارلیمان کې ته کړې سي هغه نه کیږي، او د دې پر ځای باندې په غیر ضروري سيزونه باندې خبرې کیږي. او خورشید شاده هم ویلو چې په کار دی فاټا د یو خپل د هواد د پاکستان باقاعده حصہ جوړ کړي سي، ولې چې دا یو آئینی حق دی دغه. نو نن به یو ځل بیا بیرته قومي اسمبلی غونډه ده نن سهار 10 بجې، نو به کتل کیږي چې په نن غونډه کې څرنګه حکومت کم ګام پورته کوي او څه کول غواړي.
سمه ده، ډیره مننه رابعه پیر مکسره د خبرو کولو.
ډیره مننه په مخه مشه جی.
در وایس اف امریکا ډی بی ریډیو دې زمونږه د نیمې ګنټې دا خبري خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سي نه نه خبرې غواړي او ری او وزو. په پاکستان کې د پاکستان لوی اقتصادي منصوبې تر سره کول باندې وخت په وخت د وړو صوبو خاص کر دی وکی کیږي. د پاکستان په سفر د چین مرستیال خارجه وزیر ویلی دی چې په دغه هواد کې کوم اړې ګړې خاص کر د دغه لوی منصوبې په حق لا پیدا کیږي باید پاکستان د اغیر پارک لګامونه پورته کی. دا د 25 ارب ډالر منصوبه ده. نور حال په یو تفصیلی رپورٹ کې تاسو زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
چین په دې خبره زور ورکړی پاکستان ته د خارجي مداخلت او په ملک کې دننه د اړې ګړې مخه نیولو لپاره ګامونه اخیستل پکار دي، کوم چې د دواړو ملکونو ترمنځ د عربونو ډالرو د لوی کچې مواصلاتي نظام او د انرژي پروژو ته خطر جوړولی شي. دا خبره د چین د خارجه چارو وزارت مرستیال وزیر وانګ یوژون پاکستان ته د سفر په وخت اسلام آباد کې یو لوی غونډې ته د وینا په وخت کړی ده. د پاکستان او چین ترمنځ د لوی اقتصادي پروژې لاندې به د 25 ارب ډالرو په لګښت راتلونکو 15 کالو کې په پاکستان کې ودانۍ، سړکونو او د ریل پټلیو جال جوړول کیږي، مواصلاتي نظام به برابرول کیږي، مخصوص صنعتي مرکزونه او د بجلی پلانټونه به لګول کیږي. د دې پروژې مقصد د چین غربي برخه چې خپل سمندر نه لري د هغوی نړیوال مارکیټ ته د پاکستان سویل غربي غاړې ته د بلوچستان صوبې گوادر بندر په لار رسیدل دي، او د دغې سره سره به د پاکستان او بالخصوص د پنجاب صوبې د بجلی ضرورتونه د پوره کولو تر څنګ کاروبارونو ته هم لار برابر شي. بیجنګ گوادر بندر ته لار د ملک لویه پروژه بلي. مرستیال وزیر وویل چې خپل مضبوط قرارداد او اراده څرګندول غواړي چې د سی پیک نه به د پاکستان خلکو ته زیاتې ګټې ورسي. د زیاته کړه چې د انرژي ځنې پروژې چې پرې کار سر ته رسول شوی د وړاندې نه بجلی ورکول هم شروع کړي دي. په پاکستان کې ناقدین ګیله کوي چې سی پیک پروژې نه زیاتې ګټې د ملک لوی صوبې پنجاب ځان ته اړولې دي، او دا هم شکایتونه کیږي چې په ملک کې د ټولو صوبو خلک د منصوبې په اړه اکثره بې خبره ساتل شوي دي. دلته دا هم اندیښنې دي چې د چین سامانونه به ملک ته په کثرت سره راورسي، او د ملک خپل پیداوار به زیانی شي، او د مزدورانو په کار به هم لوی اثر پرېوځي. په دې نیوکو د چین چارواکي وویل چې موږ به د سی پیک منصوبه صفا ساتو او چې پرې خلک متفق وي. د زیاته کړه چې موږ به د خارجي قوتونو مداخلت خلاف هم خپل دفاع کوو او د داخلي کړکیچ مخه به نیسو چې د سی پیک منصوبو سرته د رسولو کار دوام وکړي. دغسې به موږ سی پیک د شریکو پرمختیاو لپاره لار جوړوو، داسې لار چې میوه به یې په ګډه خورو، او دغسې به دا د شریک راتلونکي لاره وي. د چین د کرپشن مخنیوي قومي کمپاین ستاینه وکړه چې په ملک کې سیاسي ژوند صفا او شفاف جوړوي. د زیاته کړه چې تیر 4 کالو کې یې 15,000 چینایي چارواکي د کرپشن په تورونو باندې دغه ادارې سزا کړي دي چې په کې 440 د لوی کچې افسران دي یا دا چې د نایب وزیر په کچ کسان دي. د پاکستان چارواکي وایي چې په نږدېو کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی بالخصوص بلوچستان صوبه کې د دغې په شا هند لاس لري. هند دغه تورونه ردوي، خو په ښکاره یې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې پر سر نیوکې کړي دي چې وایي دغه لار د لنجمنه کشمیري سیمې څخه تیریږي، خو پاکستان او چین دواړه دغه تورونه ردوي. تیره هفته چین خپل وطندارو ته امر کړی و چې پاکستان کې په احتیاط ګرځي، ځکه چې دوی ته معلومات ترلاسه شوي چې د دوی هدف کولو لپاره د حملو پلانونه جوړ کړی شوي دي. په پاکستان باندې هم دا تورونه وخت په وخت لګول کیږي چې په خپله خاوره ترخاګر پالي، چې پکې په نږدېو کې امریکا هم دا خبره کړې چې وایي دغه ترخاګر د ګاونډي ملکونو خلاف حملو لپاره ول کیږي. د امنیتي خطرو په وجه د سی پیک نه د چین لاس اخستو په جواب کې هغه یوان وویل چې د دواړو خواو کوششونو په نتیجه کې د اوږدې مودې اړیکې د وخت نور هم زیاتې مضبوطې شوې دي. د وویل چین کې یو متل دی چې سره زر ورکا خو دوستانه مو ورکوا. نو هم دغه د پاکستان په حق لوایو چې د پاکستان دوستانه موږ نه پریږدو. د پاکستان سناتور مشاهد حسین سید چې د پارلیماني کمیټې مشري کوي غونډې ته وویل چې تر اوسه د تمام پروژو د نږدې نه کتنه شوې ده او هیڅ قسم شواهد د کرپشن نه دي ترلاسه شوي. د زیاته کړه چې دې وخت 9,501 اتیا چینایي انجینران تکنیکي عمله او ماهرین په سی پیک پروژو کې کار کوي او لزره نور په پروژو کې خپل دندې تر سره کوي. په دې پروژو کې هیڅ کوم چینایي مزدور نشته. د زیاته کړه چې د چینایي مزدورانو دیاړي د پاکستانی مزدورانو نه دوه غبرګه زیاته ده. کال 2014 کې د سی پیک منصوبو شروع کولو وروسته تر دې وخته چین 19 ارب ډالر مصرف کړي دي. 19 لومړۍ پروژو باندې کار سر ته رسول شوی چې د بجلی ځینې پروژې پکې هم شامل دي. په راتلونکو 15 کالو کې به گوادر د سویلي آسیا تر ټولو لوی بندر جوړ شي. 14 میلیونه ټنه سامان د ځای کولو توان به لري او 2030 پورې به د نړۍ په 100 د ژورو اوبو بندرونو کې شامل شي او 400 میلیونه ټنه سامان د ځای کولو به جوګه شي.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکې نیویارک ښار پولیس وایي چې دی د ګل پورز شوې حمله کې ککړ تن نیولی دی چې 20 کلن دی او د بنګلادیش نه امریکې ته راغلی. دغه تن په دې حمله کې جوبل شوی دی. نور حال پې د وایس آف امریکا رپورټ کې تاسو ته موږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د امریکا په نیویار ښار کې 13 ورځ یو تن د نل یا پیپ نه جوړ بم خلاصولو په نتیجه کې خپل ځان او 3 نور کسان جوبل کړي او د نیویار ښار میر ویلي دا د ترهګر حملې یو کوشش وو. د نیویار د پولیسو مشر جیمز اونیل د مشکوک حمله کوونکي شناخت د 20 کلن ایاد الله په نوم د یو تن کړی دی. هغه ویلي مشکوک حمله کوونکي هسپتال ته منتقل کړی شوی دی او د زخمونو علاج یې کولی شي. د نیویار ښاروال یا میر سره په شریکه خبریالانو سره په خبرو کې اونیل ویل مشکوک حمله کوونکي قصدن پایپ بم اخلاص کړو. د حملې کوشش د نیویارک د بسونو اډې سره نږدې شوی دی. د وایټ هاوس ترجمانې سارا سینډرز په ټویټر خپل پیغام کې ویلي صدر ډونالډ ټرمپ ته د پیښې په اړه معلومات ورکړی شوی دی. د امریکې د قومي سلامتیا ادارې یا ډیپارټمنټ آف هوم لینډ سیکیورټي ویلي د نورو اړوند ادارو سره د واقع تحقیقات پیل کړي دي. د نیویارک ښاروال بل دی بلیسیو د غبرې ته د ترهګرۍ یوه هڅه ویلي چې پکې د بنګلاديش نه امریکا ته راغلی 20 کلن ایاد الله د خپل ځان سره 3 نور کسان جوبل کړي دي. ښاروال د خدای شکر ادا کولو سره وویل چې 20 کلن ایاد الله په خپل مقصد کې نه دی بریالی شوی. پولیسو د مشکوک برید کوونکي عکسونه جاری کړي چې پکې هغه په جوبل حالت کې پزمکه پروت دی او جامې یې سوځېدلې دي. د کامی او د نیویارک ښار پلټنه کوونکو په هسپتال کې د ایاد الله څخه اختنې پوښتنې کړي او د هغه د نیویارک په بروکلین ښار کې فلیټ تلاشي اغسته شوی. چارواکي وایي چې د پورت اتارټي بس ټرمینل او د ټایم سکوئر سبوي یا د ځمکې لاندې د ریل د ګاډي د سټاپ یو ځای کوونکي ټنل کې ایاد الله د خپل ځان پورې تړلې بم د کست خلاص کړی دی. په دغه موقع یا ټرمینل د سیلګرو او کارلا روانو خلکو څخه ډک وو. د ټي وي په عکسونو کې ښودل کیږي چې ټنل د لوګو نه ډک شي او خلک چغې وخی. د برید وروسته پورت اتارټي سره د نورو لویو لارو د 100 ساعتو لپاره تړل شوی وي. د نیویارک یو اوسیدونکي لورا ګنزالس څوک چې د برید په وخت په پورت اتارټي کې موجود و وایس اف امریکا ته ویلي چې هغه څوک چې په نیویارک کې ژوند کوي هغه هر وخت په یره کې وي. خو میرمن ګنزالس زیاته کړې چې د دغه یره باوجود د نیویارک اوسیدونکي کار ته ځي، سودا لزی او چې څنګه ژوند کول پکار وي هغه رنګي ژوند کوي. د جرمنی څخه راغلی یو سیلګری روبن د وایس اف امریکا سره په خبرو کې ویلي چې لیونی خلک هر ځای هر وخت وي او نیویارک یو لوی ځای دی او د خلکو هر وخت ډک وي. نو دا یو عامه خبره ده. ایاد الله څوک چې وکاله روان دي د بنګلاديش څخه امریکا ته راغلی او په امریکا کې یې په قانوني توګه ژوند کوو، یعنی گرین کارډ وسره او خو په واشنگتن کې د بنګلاديش د سفارتخانه لخوا جاری کړی شوی یو بیان کې ویلي شوی چې د بنګلاديش حکومت د ترهګرۍ پر ضد خپل اعلان کړی شوی پالیسي باندې ژمن دی او د نړۍ په هر ځای او هر برخه کې د ترهګرۍ او د تشدد ډک یاغیتوب غندنه کوي. ایاد الله امریکا ته د خپل کورنۍ د غړو سره یو ځای کېدو لپاره په ویزا راغلی وو چې ورته د کورنۍ د غړو مهاجرت ویل کیږي او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ وایي چې د داسې کول د کورنۍ یا قومي امنیت سره سمې نه خوري. هم 13 ورځ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په جاری کړی شوی یو بیان کې ویلي چې کانګرس لا د دغه نظام ختمول پکار دي. په سملاسي توګه د ایاد الله د دغه برید په شا مقصد نه دی واضحه، خو چارواکي کې وایي چې کیدی شي هغه د داعش نه اثر اغستې وي، خو امریکایي مطبوعات د خپلو سرچینو لخلې وایي چې آیاد الله داعش سره بیت کړو. په تیرو دوه میاشتو کې په نیویارک کې د ترهګرۍ دا دویمه پیښه ده. د اکتوبر دوه میاشتې په اخر کې په نیویارک کې یو کم دېرش کلن تن هغه وخت پولیسو وویشتو او وینیو چې هغه د اسکول د یو بس سره خپل موټر وجنګولو او بیا وتښتېدو. په دغه پیښه کې اته تنه وجلې شوي. د امریکا د کورنی امنیت د چارو وزارت دغه پیښه یو ترهګر عمل بللی و.
در وایس اف امریکا اډی ریډیو دی. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د ګل پر ځویلي هغه یقین کوي د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د اعلان وروسته به د یورپ ټول ملکونه بیت المقدس ته اسرائیل د پایتخت په توګه اومني. خو د یورپي یونین خارجه تګلارې مشر ویلي دی به د امریکایي صدر په شان بیت المقدس ته اسرائیل پایتخت په حیث نه تسلیموي. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکاره کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د دوشنبه په ورځ وویل هغه په دې باور لري چې اکثره اروپایي هیوادونه به خپل سفارتخانې بیت المقدس ته انتقال کړي او بیت المقدس د اسرائیلو پلازمینه په توګه وګرځوي. لکه څنګه چې تیره اونۍ د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ هم د امریکا سفارتخانه د تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړه او بیت المقدس د اسرائیل پایتخت وګرځوه. نوموړي په برسلز کې د اروپایي ټولنې یا یورپي یونین د مشري فدریكا موغرینی سره د لیدنې په وخت وویل بیت المقدس د اسرائیلو پلازمینه ده او هیڅوک دا نسي رد کولی. په دې سولې ته زیان نه رسیږي، بلکې د حقایقو په منلو باندې سوله راځي، نو ځکه دا به د سولې لپاره یوه لاروي. میرمن فدریكا د اروپایي ټولنې دریځ وړاندې کوي او ویویل چې داسې به ونه کړي. دا سو د ټرمپ د فیصلې چې بیت المقدس اسرائیل پایتخت وګرځوو سره به یو ځای نسی. میرمن فدریكا دا هم وویل چې موږ یا اروپایي ټولنه په دې باور لرو چې بیت المقدس د شخړې یوازینۍ لار ده، چې بیت المقدس دی د دواړو هیوادونو یعنی اسرائیل او د فلسطین پایتخت وګرځولی سي. هغې ژمنه وکړه چې په دغه سیمه کې د مصر او اردن په شمول د فلسطینیانو او اسرائیلانو تمن لپاره به زیات کار وکړي، که څه هم دا ستونزمن او مشکل حالات ښکاري. د روس صدر ولادیمیر پوتین د مصر د دورې په مهال هم د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د خبرو اترو بحالۍ او د بیت المقدس په مسله بیړنۍ مذاکراتو باندې زور ورکړی. میرمن مغرینی زیاته کړه چې په دغه وخت جګړه کې تاوتریخوالی راغلی دی او د اسرائیل په ضد د بریدونو غندنه کړې. د صدر ټرمپ د پریکړې په ضد احتجاجونه د دوشنبه په ورځ هم دوام درلود. په زراو احتجاج کوونکي د امریکا او اسرائیل په ضد نارې وهلې او د ځینې مظاهره چانو په بینرونو لیکل سوي وو چې بیت المقدس د فلسطین پایتخت دی. د انډونیشیا سرشار جاکارتا کې احتجاج کوونکو د امریکا د سفارت خانې مخې ته د اسرائیل او امریکا بیرغې سزبولې. د اروپایي یونین د بهرنیو چارو وزارت سره د لیدنه وروسته نتنیاهو اروپایي مشرانو باندې نیوکې وکړې او د صدر ترامپ د پریکړې په ضد دا د دوی دوه مخه پالیسی وګرځوله. د اسرائیل مشر د شنبه یې خالی په ورځ ویلي چې د صدر ترامپ د تاریخي فیصلې په ضد د یو شمیر غندنې اورېدلې دي، خو بیا د اسرائیل باندې د راکټونو غورځولو چا هم غندنه نه ده کړې. هغه د یکشنبه یا اتوار په ورځ د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون سره د لیدنې وروسته وویل چې بیت المقدس تل د اسرائیل پایتخت و او زیاته کړه چې فلسطینیان څومره زر دا حقیقت ومني همدومره زر به موږ د امن په لورې سو. ایمانوئل ماکرون په اسرائیل د برید غندنې کړي، خو بیا د صدر ټرمپ بیت المقدس اسرائیل پایتخت ګرځولې مخالفت کړي. د یک شنبه په ورځ عرب لیگ د صدر ټرمپ د دغې پریکړې خطرناکه فیصله بللې او غوښتنه یې کړې چې صدر ټرمپ دې خپله فیصله بیرته واخلي.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمه د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوي دي د تازه منګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
په سعودي عرب کې د باچا سلمان د خپل زوی شهزاده محمد بن سلمان د تخت د وارث اعلان کولو او تقریبا د جمله حکومتي اختیارات د تدسپارلو ورستو د سعودي عرب په حکومتي او ثقافتي اډانه کې ورست تر ورځا د تبديلو کېدو یو سلسله شروع شوه ده. نن د سعودي عرب په بابل د امریکای د مشهوري ورسپانی واشنگتن پوسټ د مخامخ پانی خبر دی چې سعودي عرب د ډیرو کلونو پس سعودي عرب کې د سینماګانو د بیا پرانستو اعلان کړی دی. په دې حق له د بحرین د دارالخلافه د معنا معنا د واشنگتن پوسټ د خبریال د رالیګلی رپورټ په سر کې لیکل شوی دی چې د سعودي عرب د حکومت د سینماګانو د پرانستو فیصله د ځینو اولسي بندیزونو د نرمولو په لوري د حکومت د فراخه او نرمې رویې عکاسي کوي. دین وړاندې سعودي عرب کې د 2 کلن ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان د اولسي او اقتصادي اصلاحاتو د پروګرام لاندې خزو ته د گاډو د چلولو اجازت ورکړې شوې ده. په ټول ملک کې د ټنګ ټکور د محفلونو کې دو اجازت ورکړې شوې ده او د سعودي عرب د هغې مذهبي پولیس اختیارات ختم کړې شوي دي کم ته چې د سختو اولسي روایاتو د نافذ ساتلو کار سپارلې شوی وو. رپورٹ لکی چې د نوی ولی عہد په اختیاراتو د خپلې پنجې د مضبوطولو لپاره په سوونو باپاری کسان شاهزادګان او پخوانی حکومتي چارواکي د بډو رشوتونو په تور کې نیولې شوې دي. د سعودي عرب ځوان کول اگر که د ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان په دې کارونو خوشاله دي خو په دې د زړو خیالاتو خلک او عالمان سخت او اخیستي دي. په سعودي عرب کې شوو تازه تبدیلو کې د سیاسي ازادو فراخولو هیڅ خبره نشته. حکومت د تیرو څو میاشتو راسې په نامتو او مخورضو عالمانو او د حکومت مخالفینو پسې کوتک راخیستی دی او دوی گرفتاری. واشنگتن پوسټ لیکي چې سعودي عرب کې د سیاسي ازادۍ بغیر د اولسي او اقتصادي اصلاحاتو عمل ګاونډي ملک متحده عرب اماراتونو کې د همدا قسمه اقداماتو سره سمون خوري خو بیا هم سعودي عرب امکان نه لري چې د متحده عرب اماراتو غوندې خپل ملک هر مت کې د آزادۍ اجازت ورکړي ځکه چې متحده عرب اماراتونو کې د خارجي زنانو په لباس باندې هیڅ بندیز نشته. هر کله چې د سیل سپاټي په ځایونو کې شراب نوشي هم عام ده. اخبار د سعودي عرب د حکومت د بیان په حواله د سعودي عرب د ثقافت او د اطلاعاتو د وزیر د خلی لیکلی دي چې سعودي عرب کې سینماګانې پرانستل د سعودي عرب د ثقافتي ترقۍ په لور یو لوی قدم دی. اخبار لیکي چې په سعودي عرب کې د سینماګانو د پرانستو په فیصله د دې مد د باپاریانو دپاره هم د ډیرو کاروباري موقعو امکانات روښانه شوي دي. د امریکې د تھیټرونو د مالکانو د انجمن صدر جان فیتیان د پیر په ورځ سعودي عرب کې د سینماګانو د پرانستې کېدو د سرکاری اعلان نه وړاندې سعودي عرب کې موجود و. جان فیتیان تیره هفته یو مرکه کې ویلي دي چې سعودي عرب کې د سینماګانو په پرانستې کېدو به دې مت کې د یو ارب ډالرو د مالیت کاروبار ځای ونیسي او د 20,000 نه زیات خلک به د روزګار خاوندان شي. واشنگتن پوسټ د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دی چې سعودي عرب کې د سینماګانو د پرانستو فیصلې سره د اوس نه دا مسله راپورته شوې ده چې په سینماګانو او تھیټرونو کې به ښځې او سړي د یو بل نه جدا څنګه کینولی شي او د کم قسمه فلمونو چلولو به اجازت ورکولی شي ځکه چې سعودي حاکمانو خو تر دې وخته پورې په ټلویزیون فلمونو باندې هم سخت سینسر لګولی دی او په ټلویزیون فلمونو کې د مینې او د محبت د سینونو په ښودلو د زنانو د بدن د اندامونو په ښکاره کولو او د شرابو د سکلی کېدو د سینونو په ښودلو سخت بندیزونه لګیدلي دي. سعودي عرب تر کال 2023 پورې ټول ملک کې د 300 سینماګانو پرانستو اعلان کړی دی. دا د ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان د هغو اقتصادي اصلاحاتو د منصوبي یو برخه ده چې مقصد یې د تیلو په آمدن د سعودي عرب تکیه ختمول دي.
گران اردن کو ہم پدی دے باندھی دا وائس آف امریکہ ڈبی ریڈیو دا دریو گھنٹوں دا خبرونی سر تا رسی گی کہ چھری تاسو منگا کوم پروگرام نوی اوری دلے او انٹرنیٹ تا رسائی لرائی نو دا منگا پروگرام منا پو وی پانا بانی پلاتی وی دا وی پانا پترا www.poa.com حل تکی تاسو زیادر دا پروگرام منا اوری دلے او قتل شئی. نن مخام د پاکستان د وخت مطابق 6 بجې او د افغانستان د وخت مطابق 15 بجې به زموږ نور همکاران د ورځې د تازه او مهمو خبرونو سره راځي. زه محمد اکرام د خپل پورا ډیبی ریډیو د ټیم سره ساسونه اجازه غواړم. الله پامان.